ویو 360 میں اس سال کے صدارتی انتخابات میں کیا اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسی ایک اہم ایشو ہوگی اور مسلمان ووٹرز کی ناراضگی صدر بائیڈن کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 7 اکتوبر کو اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے, لیکن فلسطینیوں کی ہلاکتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اسرائیل پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے اور بائیڈن انتظامیہ پر بھی اپنی اسرائیل نواز پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. اے پی نیوز اور این او آر سی سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق اس وقت امریکہ کی تقریباً نصف آبادی کی رائے میں اسرائیل کا غزہ میں حماس کے خلاف رد عمل ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا ہے. صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر اس وقت سب سے زیادہ تنقید غالباً امریکی مسلمان کمیونٹی کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ سال امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے. امریکہ میں 2020 کے انتخابات میں مسلمان ووٹرز کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ تھی, جو کہ کل رجسٹرڈ ووٹرز کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم ہے, لیکن ایسی امریکی ریاستوں میں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے مسلمان کسی بھی امیدوار کی کامیابی یا ناکامی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ریاست مشیگن کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے, جہاں مسلمان ووٹرز کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے. ان امریکی مسلمانوں کی اکثریت اس وقت صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر خاصی ناراض ہے اور ان کے ترجمان نومبر کے انتخابات میں احتجاجاً ڈیموکریٹک امیدوار کو ووٹ نہ ڈالنے کے اشارے دے رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات پر اسرائیل حماس جنگ میں امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت کا کیا اثر پڑے گا. دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ابتدائی مراحل میں ریاستی سطح پر دونوں سیاسی پارٹیز کے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے انتخاب کا عمل جاری ہے. کل رات ریاست مشیگن میں ہونے والا پرائمری انتخاب ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے خاصا اہم تھا, کیونکہ اس ریاست میں عرب نژاد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کی حمایت پر کافی نالاں ہیں. آفتاب بورڈ کا ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ سے, ان سے جانتے ہیں کہ مشیگن میں مسلمان ووٹرز کے رد عمل کی وجہ جو ہے اس میں کس طرح سے ہمیں پرائمریز میں اس کا امپیکٹ کیا دیکھنے کو ملا. آفتاب, کیا امپیکٹ تھا پرائمریز میں مسلم ووٹرز کی ناراضگی کا؟
جی تھینک یو اسد, یہ کافی ایکسپیکٹڈ ریئیکشن تھا. ان فیکٹ جب سے یہ الیکشن سیزن شروع ہوا ہے, پرائمریز کا سیزن, اس سے پہلے بھی اور جب سے مڈل ایسٹ کی کانفلکٹ شروع ہوئی ہے, ایک سینٹیمنٹ آپ کو پرائیویٹ محفلوں میں اور لوگوں سے بات کر کے نظر آ رہا ہے, تو وہ ایک لاوا سمجھے گا, ایک چھوٹا سا تھا ابھرتا ہوا جو کل رات کی پرائمری میں سامنے آیا. تو انکمیٹڈ ووٹرز یعنی پرائمری میں, جو لوگ نہیں جانتے امریکہ میں جب آپ صدارتی انتخابات یا اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے جاتے ہیں تو 2-3 چوائسز اس میں ہوتی ہیں. ابھی صدر بائیڈن جو ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے, ان کے علاوہ ایک دو اور بھی لوگ تھے لیسر نون لوگ, ویسے تو آلموسٹ طے تھا کہ بائیڈن جیتیں گے, لیکن اپنا پروٹیسٹ ظاہر کرنے کے لیے کچھ لوگ جو اگر ان سے کینڈیڈیٹ سے نہ خوش ہوتے ہیں تو ایک انکمیٹڈ کا جو خانہ ہوتا ہے اسے سلیکٹ کرتے ہیں. تو تھرو آؤٹ مشیگن یہ کیمپین چل رہی تھی کافی عرصے سے مسلمانوں میں اور ان تمام لوگوں میں جو بائیڈن صدر بائیڈن سے ناخوش ہیں مختلف ریزنز کی بنا پر, لیکن اسپیشلی مسلمانوں کا جو ایک رد عمل تھا یہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد وہ سامنے آیا ہے. اور تقریباً لاسٹ جو میں صبح تک ریزلٹس دیکھ رہا تھا اس میں 13% جو ووٹ آئے ہیں ڈیموکریٹک پرائمری کے وہ انکمیٹڈ ہیں, وچ از اے بگ نمبر. تقریباً 60,000 ووٹ ایسے کاسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کلیئرلی اپنا میسج بھیجا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہ وہ ان کی پالیسی سے ناخوش ہیں. اور ایسا لاسٹ جو ہے 2012 کے الیکشن میں ہوا تھا جب صدر اوباما کی سیکنڈ ٹرم کی پرائمری ہوئی تھی, اس میں کوئی تقریباً 20,000 انکمیٹڈ ووٹ آئے تھے. تو اس بار ابھی تک ووٹ پورے کاؤنٹ بھی نہیں ہے, لیکن تقریباً ٹرپل اس کی سائز ہے ان ووٹس کی انکمیٹڈ کی, تو ایک بہت بڑا سگنل ہے. مشیگن یاد رہے, یہ صرف کہنے میں تو اس الیکشن پرائمری کے لیے بائیڈن صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مشیگن اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے. 2016 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹ جیتی تھی ہلری کلنٹن سے, اور 2020 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں صدر بائیڈن نے بہت ہی کلوز تقریباً 3% کے مارجن سے یہ اسٹیٹ جیتی تھی. تو اس بڑے ووٹ انکمیٹڈ ووٹ کا مطلب لوگوں کا یہ سگنل ہے کہ اگر آپ हम आपसे नाखुश हैं जनरल इलेक्शन तक भी, तो वो अपना जो साइड जो है वो भी फ्लिप कर सकते हैं, और अगर वही लोग अनकमिटेड या अनडिसाइडेड लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वोट करते हैं तो प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टेट को विन करना, जो कि अब तक के पोल से नजर आ रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनको लीड कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि कल रात की जो प्राइमरीज थीं उन्होंने क्या मैसेज दिया है और किस तरह से मुसलमान कम्युनिटी जो थी उसने अपना एंगर जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत और फौजी और माली मदद पर अमरीका भर में एहतजाज होते आए हैं, लेकिन इस हफ्ते अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन में एक इंतहाई गैर मुतवक्के वाकया उस वक्त पेश आया जब अमरीकी फजाइया के एक नौजवान अहलकार ने अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसराइली सफारतखाने के बाहर खुदसोजी कर ली। ये शख्स बाद में अस्पताल में चल बसा। अमरीकी फजाइया का यूनिफॉर्म पहने इस शख्स ने फ्री पैलेस्टाइन या आज़ाद फलस्तीन के नारे लगाते हुए खुद को आग लगा ली। इस वाक़े से पहले अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उसने कहा था कि वो इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस नहीं रहेगा। इस वाक़े से पहले रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में भी इसराइल के कौंसल खाने के बाहर एक शख्स ने खुदसोजी की कोशिश की थी। यह एहतजाज सिर्फ फलस्तीनियों के हामियों की जानिब से ही नहीं बल्कि अमरीकी इंतजामिया के अंदर उसकी इसराइल पॉलिसी के खिलाफ भी रिकॉर्ड किया गया है। अमरीकी महकमा खारजा के एक अहदेदार ने जंग शुरू होने के सिर्फ 10 रोज़ बाद इसराइल के लिए अमरीकी पॉलिसी पर एहतजाजन इस्तीफा दिया था। फिर इस साल जनवरी में अमरीकी महकमा तालीम के एक अहदेदार ने भी अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया था। महकमा खारजा के अहलकार के इस्तीफे के बाद अमरीकी वजीर खारजा ने स्टाफ को लिखे गए खत में लिखा था कि सदर बाइडन ने शुरू से ही ये वाजे कर रखा है कि जहां अमरीका इसराइल के हक दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है, इसराइल ये दिफा कैसे करता है ये भी अहम है, और इसका मतलब है कि इसके अमल में कानून की इजारादारी का और बैन अवी स्टैंडर्ड्स का एहतराम और आम शहरियों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए हर तरह की एहतियात शामिल हो। गजा में जारी इसराइल हमास तनाज़े के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन कई बार इसराइल के लिए अमरीका की गैर मुतसलसल हिमायत और इमदाद का इरादा कर चुके हैं। उनकी इसराइल नमाज पॉलिसी ने अमरीका की मुसलमान कम्यूनिटी में पाए जाने वाले गम गुस्से में इजाफा किया है। नवम्बर के सदारती इंतखाबात से पहले क्या सदर बाइडन अमरीका के मुसलमान वोटर्स की नाराजगी के मुतहम्मिल हो सकते हैं? फायजा बुखारी ने यही जानने की कोशिश की।
यकम फरवरी को अमरीकी रियासत मिशिगन में मुसलमानों के एक मुजाहरे का मंजर है जो सदर जो बाइडन के वहां दौरे के मौके पर गजा की जंग में अमरीका की इसराइल नवाज पॉलिसी पर अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। इसराइल हमास जंग के बारे में बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी पर अमरीकी मुसलमानों की तशवीश बढ़ रही है। अमरीका में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर डियरबॉर्न के पहले मुस्लिम मेयर अब्दुल्ला हमूद अगरचे जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार कर रहे हैं।
used most often is betrayal.
जो लफ्ज मैं अक्सर इस्तेमाल होते सुनता हूँ वो है धोखा। 2020 में हमसे एक ऐसे सदर का वादा किया गया था जो व्हाइट हाउस में शाइस्तगी को वापस लाएगा, जिसकी क्यादत इंसानियत पर मबनी होगी, लेकिन 7 अक्टूबर के होने वाले वाकयात में हमें इसके बरअक्स देखने को मिला।
ऐसे ही ख्यालात का इजहार रियासत मिशिगन के कई मुसलमान रिहायशी भी करने लगे हैं।
Oh, absolutely clear for me.
मेरे लिए तो ये बिल्कुल वाज़े है, बाइडन इंतजामिया के होते हुए 30,000 लोग बगैर किसी वजह के अपनी जानें गवा बैठे, आप कैसे खुद को इससे बरी उज़िमा करार दे सकते हैं? 30,000 लोग।
मारूफ कुकिंग शो सेलिब्रिटी शेफ में हिस्सा लेने वाली पहली हिजाबी खातून अमेंडा साब ने अपना जहन बना लिया है कि इस साल के सदारती इंतखाबात में वो जो बाइडन को वोट नहीं देंगी। ऐसा इरादा करने वाली वो वाहिद अमरीकी मुसलमान नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर के जनवरी में किए गए एक सर्वे के मुताबिक महज 33% अमरीकी सदर जो बाइडन की कारकर्दगी से मुतमईन है, जबकि अक्टूबर में हमास इसराइल तनाजिया शुरू होने के बाद अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने मुल्क भर के अरब नजाद अमरीकी वोटर्स का सर्वे करवाया, जिससे ये बात सामने आई कि साल 2020 में 59% अरब अमरीकी जो बाइडन की हिमायत करते थे, लेकिन अब यह हिमायत सिर्फ 17% है। इसराइल हमास जंग के आगाज से अब तक अमरीकी हुकूमत की इसराइल नवाज पॉलिसी पर एहतजाज के लिए सदर जो बाइडन की खुद अपनी इंतजामिया के दो अफराद के इस्तीफे सामने आ चुके हैं। पहले महकमा खारिजा के अहलकार जोश पॉल और फिर महकमा तालीम के फलस्तीनी नजाद मुशीर तारिक खबाश ने अपना इस्तीफा पेश किया, जिसे बाइडन इंतजामिया के लिए धजका कहा गया। अमरीका में इस वक्त प्राइमरीज या कॉकस कहलाने वाले इंतखाबी अमल का इब्तदाई मरहला जारी है। इस मरहले में सदारत का इंतखाब लड़ने के लिए रियासती सतह पर दोनों सियासी पार्टीज अलहदा अपने उम्मीदवार का फैसला करती हैं। रियासत मिशिगन की अहम प्राइमरी से कबल सदर जो बाइडन ने کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس رو کھنہ کو ریاست کے ناراض ڈیموکریٹس، اہم عرب اور نوجوان مسلم ووٹرز سے ملاقاتوں کی ذمہ داری سونپی تھی. تاہم رو کھنہ نے ان ملاقاتوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدر بائیڈن اپنی مشرق وسطی کی پالیسی میں تبدیلی کے بغیر ریاست مشیگن سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے. نومبر کے صدارتی انتخابات میں صدر جو بائیڈن کے لیے امریکی مسلمان ووٹ کتنا اہم ہے، اس پر مختلف آرا پائی جاتی ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ امریکی آبادی کا 1% سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں، لہٰذا ان کا ووٹ کسی کی ہار یا جیت کی وجہ نہیں بن سکتا. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی کچھ ریاستیں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، جیسے مشیگن، پینسلوینیا، وسکانسن وغیرہ، یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ووٹ ڈالنے کی اہل ہے. پچھلے سال کے انتخابات میں صدر جو بائیڈن نے مشیگن میں صرف 1,54,000 ووٹوں کے فرق سے ٹرمپ کو ہرایا تھا. یہاں کی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ آبادی مسلم ہے. ریاست جارجیا میں بائیڈن نے 12,000 سے کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی، اور یہاں 57,000 سے زیادہ عرب امریکی آباد ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ صدر جو بائیڈن جلد ہی غزہ میں جنگ بندی کی کوئی صورت نکال کر ان ناراض مسلم امریکن ووٹرز کے دل دوبارہ جیتنا چاہتے ہیں جنہوں نے پچھلے انتخابات میں ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں رہنے والے مسلمان آنے والے امریکی صدارتی انتخابات میں کیا کوئی کردار ادا کر پائیں گے، اور ریاست مشیگن کے ووٹرز کی ناراضگی ڈیموکریٹس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں ریاست نیو یارک میں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان، اگلے انتخابات میں مسلمانوں کا ووٹ کتنا اہم ہوگا؟
جی دیکھیے، مسلمان جو ہیں انہوں نے بڑے نمبرز میں ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشنز میں، اور وہ جو اور اس کے بغیر ایک منٹ ذرا میں یہ بند کر دوں نوائز،
تو جو جی فیضان میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، شاید آپ کچھ آپ کے پاس ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ چل رہا تھا، تو آئی کین جسٹ ریپیٹ مائی کوسچن. مسلمانوں کا ووٹ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کی اس وقت سچویشن ہے اور مشیگن کی پرائمری میں کل ہم نے جس طرح سے امپیکٹ دیکھا، مسلمانوں کا ووٹ کتنا اہم ہوگا خاص طور پر سوئنگ سٹیٹس میں آنے والے صدارتی انتخابات میں؟
دیکھیے، مسلمان جو تھے انہوں نے بڑے نمبرز میں ووٹ دیا تھا پریزیڈنٹ بش کو بھی، اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی ووٹ دیا تھا، ٹرمپ کے خلاف ان کو جیتنے میں ان کی مدد کی تھی. لیکن اس وقت مسلمان ووٹرز جو ہیں وہ امریکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بہت سخت ناراض ہیں، اور یہ ناراضگی بہت بجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تاریخ کے فیصلے کرتے ہیں اور جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت کے سربراہ ہیں، تو آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کا تاریخ میں نام اچھی طرح آ جائے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن وہ موقع کھو چکے ہیں، وہ اس کو دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش برابر ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے شروع سے وہ سٹینڈ نہیں لیا اخلاقی طور پہ جو ان کو لینا چاہیے تھا.
تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر مسلمان جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں، اس بار صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کیا اس رجحان میں تبدیلی کی توقع آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا اس کے، ڈیموکریٹس کو چھوڑ کے ریپبلکنز کو جوائن کر لے گا مسلمان بلاک؟
نہیں، ایسے نہیں ہوگا. وہ زیادہ اس وقت ہمارے ہاں جیسے بفلو جیسے شہر میں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، تو یہاں پر بھی اور جگہوں بھی مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت چارجڈ ہو چکے ہیں. ووٹر رجسٹریشن ہو رہی ہے، لوکل کینڈیڈیٹس کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی جو تھے ان کا کسی زمانے میں رجحان ریپبلکن کا ہوتا تھا، لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں ان کا رجحان بدل گیا تھا، لیکن اب وہ پھر اس پوزیشن کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. اور جو مزے کی بات ہے یہ ہے کہ ریپبلکن اور جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ مسلمان ووٹرز کو کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے، ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش میں بھی مصروف ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ریپبلکن جو ریٹرک ہے یا ریپبلکن سائڈ سے جو بات چیت کی جاتی ہے اس میں آپ کو زیادہ گنجائش نظر آنی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے.
تو کیا عموماً مسلمان ایک بلاک میں ووٹ کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ تقسیم ہوگا؟
ووٹ تو تقریباً تقسیم ہوتا ہے، لیکن اوورویلمنگلی اگر آپ اس کو بلاک کہنا چاہیں تو مسلمانوں نے پریزیڈنٹ بش کے لیے ووٹ دیا تھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. پریزیڈنٹ اوباما جو تھے ان کے بارے میں بہت بڑی شفٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اور جو انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ووٹ کیا وہ بائیڈن کے لیے ووٹ نہیں تھا، وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ تھا اور ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف ووٹ تھا. لیکن اب جو مسلمان ہیں وہ زیادہ کیئرفل ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکلی ان کو اسٹرانگ ہونا ضروری ہے اور تبھی وہ نیشنل لیول پہ اسٹرانگ ہو سکیں گے. اور ایک سیاسی بالیدگی آئی ہے مسلمانوں میں امریکہ میں جو پہلے موجود نہیں تھی. اس میں پاکستان کے حالات کا بھی ہے کچھ، اور کچھ اور بھی جو عرب اور مسلمان اور پاکستانی اور جو دوسرے مسلمان لوگ جو یہاں پلے بڑے ہیں وہ اس نظام کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور بہت سائنٹیفکلی اس کے اوپر وہ اس کو اپروچ کر رہے ہیں.
تو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ بائیڈن کو جو ووٹ پڑا تھا، صدر بائیڈن کو جو ووٹ پڑا وہ ٹرمپ مخالف ووٹ تھا، کیا اس دفعہ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ صدر بائیڈن مخالف ووٹ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو پڑ جائے؟
نہیں، اب ایسے شاید ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ پروف نہیں کیا. اب جو غزہ کی وار شروع ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا شروع میں مسلمان لیڈرز اور مسلمان جو یہاں کے لیڈرز تھے ان کی بھی بڑی نپی تلی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، لیکن ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، اتنے مہینے گزر گئے ہیں لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن لے ہی نہیں سکے اسرائیل کے اس پالیسی کے خلاف. کوئی ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو آپ جو ہے اس کی ہیلپ نہ کریں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی حفاظت کے تو آپ اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اسٹرانگ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ گنجائش موجود تھی اور انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا.
آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی موقع ہے، کیونکہ صدر بائیڈن اب پوری کوشش کر رہے ہیں اپیرنٹلی کہ اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی ہو، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مسلمان ووٹرز کی رائے تبدیل کر سکیں گے؟
نہیں، اب مشکل ہے. لیکن اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اسرائیل کو کے سیز فائر پر اس کو راضی کر سکیں اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کو امداد جا رہی ہے اس کے ساتھ ایکویٹ کر سکیں وہ امداد جو کہ غزہ فلسطینیوں کو دی جائے گی اور مسلمان جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ سنی جا سکیں صحیح طریقے سے، تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ابھی اپنے آپ کو کچھ ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واپس آنا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں چلیے ایک شخص آپ کے سامنے سب کچھ کر رہا ہے اور ایک شخص نے بعد میں ایسا کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کریں دونوں طرف. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ
اس کیس میں آپشن کیا ہوگی فیضان مسلم ووٹر کے پاس؟
دیکھیے مسلم ووٹرز ایسے ہی ہے جیسے کوئی جوئش ووٹ ہے یا کرسچن ووٹ ہے یا ہندو ووٹ ہے، اس میں لوگ ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، ریپبلکن ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے سینسیٹیو چیزیں موجود ہیں جیسے جوئش ووٹ جو ووٹ ہے یا سپورٹ ہے ان کے پاس اسرائیل کا سینسیٹیو ایشو ہے، اس طرح مسلمانوں کے پاس جو فلسطین کا ایشو جو ہے، جو مسجد اقصی کا جو ایشو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے، اور یہ سینسیٹیوٹیز آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں یہ سینسیٹیوٹیز جو ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اگر آپ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تو آپ کا جو پبلک امیج ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ یہی ہوا ہے.
فیضان بالکل لاسٹ پہ، جو اسرائیل حماس وار اس وقت جس طرح سے ہے اس میں جو سیز فائر کے لیے علاقائی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں ان کا پریشر، ایک تو انٹرنل پریشر کی ہم نے بات کر لی، ان کا پریشر بھی کسی طرح سے امریکہ کو اس وقت کچھ امپیکٹ کر رہا ہے فورن پالیسی کو، یا اس حوالے سے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے؟
جی بالکل، ان جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے اتحادی تھے یا ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے آپ کو ایک آرمز لینتھ پہ لے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، کیونکہ اگر جتنا وہ امریکہ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اتنا وہ ان کو، جو ان کے عوام ہیں وہ ان کو پرو اسرائیل دیکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی ڈپلومیٹیکلی اور پبلک آئی میں ایک دوسرے کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنی جو ڈپلومیٹک لیوریج ہے وہ کھو رہا ہے ان علاقوں میں، ان ممالک میں، اور یہ ایک سیریل
سنجیدہ ایک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی امپیکٹ جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی ہے. بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے اور تجزیہ کر رہے تھے کہ کس طرح کی سچویشن امریکی انتخابات کے حوالے سے بنتی نظر آئے گی.
جی تھینک یو اسد، بہت شکریہ.
تھینک یو. امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں امریکہ کا پہلا ایسا میوزیم ہے جو فلسطینی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے. 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی حالیہ جنگ کے بعد اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے انشمن آپلے نے اس میوزیم کے بانی فیصل سولے سے اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے بات کی.
فلسطینی نژاد امریکی کاروباری شخصیت اور پیلسٹائن میوزیم کے بانی فیصل صالح وی او اے کو دیے گئے ٹور کے دوران پیلسٹائن میوزیم میں شامل کی گئی نمائشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں.
یہ تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ فلسطین میں بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے تھے اور ان کے اپنے ادارے بھی تھے جیسے کہ سکولز اور سوشل گروپس، اور وہ ایک متحرک معاشرے کا حصہ تھے. یہ فوٹوز ان تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں جو بتاتے ہیں فلسطین صرف ایک غیر آباد زمین کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا.
پیلسٹائن میوزیم کے ذریعے فیصل صالح امریکیوں کو فلسطین کی تاریخ اور فلسطینیوں کی زندگی کے انداز کے بارے میں معلومات دینا چاہتے ہیں. 1960 کی دہائی میں مغربی کنارے سے امریکہ آنے والے فیصل نے 2018 میں ریاست کنیڈیکٹ کے ووڈ برج شہر میں پیلسٹائن میوزیم کو تعمیر کیا.
امریکہ اور ویسٹرن یورپ کا مین اسٹریم میڈیا فلسطینیوں پر یا ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا، اور جب دیتا ہے تو انہیں منفی طریقے سے دکھاتا ہے. تو فلسطینیوں کی کہانی امریکی اور یورپی عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے.
چھ ہزار اسکوائر فیٹ کے ایریا میں پھیلے پیلسٹائن میوزیم میں فلسطینی آرٹسٹ کی جانب سے بنائے گئے پینٹنگز، اسکلپچرز، فوٹوگرافس اور دوسرے آرٹ ورکس رکھے گئے ہیں.
دس روم ہیز آرٹ ورک.
اس کمرے میں غزہ سے تعلق رکھنے والے آرٹ فنکاروں کے آرٹ کے نمونے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. یہ سب آرٹسٹ اس وقت غزہ میں موجود ہیں. ان میں سے کچھ ہم سے کبھی کبھار رابطہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ان کی حالت کیسی ہے.
ساتھ ہی 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے فلسطینی علاقوں میں الگ الگ حکومتوں کی جانب سے جاری فلسطینی سکے اور پوسٹل سٹیمپس بھی یہاں دیکھے جا سکتے ہیں. میوزیم میں رکھی گئی کچھ نوادرات اسرائیلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات پر روشنی ڈالتی ہیں.
What we're looking at here is a mural for Rachel Corrie.
ہم یہاں جو دیکھ رہے ہیں وہ ریچل کوری پر بنائی گئی ایک مورائل ہے. ریچل کوری ریاست واشنگٹن کے شہر اولمپیا کی رہنے والی ایک نوجوان امریکی ایکٹیوسٹ تھیں جو 2003 میں غزہ گئیں. وہ انٹرنیشنل سولیڈیریٹی گروپ کا حصہ تھی. وہ جہاں موجود تھی وہاں ایک اسرائیلی بلڈوزر کچھ فلسطینی گھروں کو گرانے کے لیے آیا. اسے دیکھتے ہی ریچل بلڈوزر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں اور میگا فون کے ذریعے بلڈوزر کے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ڈرائیور نہیں رکا اور اس نے ریچل کو بلڈوزر کے نیچے کچل دیا. اس مورائل کو بیتلم کے قریب دھیشا ریفیوجی کیمپ میں رہنے والے ایاد عرفا نے بنایا ہے.
پچھلی دو دہائیوں میں غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں کا عکس بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے.
2008
کے آخری دنوں میں اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا جسے وہ آپریشن کاسٹ لیڈ کہتے ہیں. اس سے کافی تباہی ہوئی، معصوم لوگ، بچے مارے گئے اور ظاہر ہے بچوں کو کافی صدمہ پہنچا. تو ایسے بچوں کے علاج کے لیے کچھ این جی اوز نے ایک تھراپی پروگرام بنایا جس کے تحت ان بچوں کو کہا گیا کہ انہوں نے جو دیکھا اسے کاغذ پر اتاریں. یہ ڈرائنگز اسی پروگرام سے آئی ہیں.
فیصل کہتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد پیلسٹائن میوزیم میں آنے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے.
جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم پوری طرح سے واقف ہیں، اور ہم بچوں کو بھی اس کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اس تنازع کی دوسری طرف کا موقف ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس سے اس تنازع کی پوری تصویر ان کے سامنے ہوگی اور وہ اسے فلسطینیوں کے نظریے سے بھی دیکھیں گے. تو بالکل یہی وجہ تھی کہ ہم آج یہاں آئے.
میوزیم ڈائریکٹر فیصل صالح کہتے ہیں کہ اس وقت غزہ میں جاری لڑائی کی وجہ سے پیلسٹائن میوزیم کا کردار اور بھی اہم ہو گیا ہے، اور یہ میوزیم لوگوں کو فلسطینیوں کے موقف کو صرف سیاسی طریقے سے نہیں بلکہ انسانی نظریے سے دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے. اوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، کنیڈیکٹ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارے چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. سلامونه واستری مشه د آشنا رادیو خبرونه ته نن او وضعیت خراب لاست. زه برېښنا عمر خیلایم او د نن او وضعیت خبرونه ته ستاسو قربانایم. په دې خبرونه کې میلمانه هم را سره شته چې میلمانه نظیفه جلالی ده او په خبرونه کې به د خزو د اقتصادي مسلو باندې موږ سره خبرې وکړي. خو تر هر څه د مخه خبرونه واوري.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند غورځنګ طالبانو د افغانستان په تړاو د امنیت شورا وروسته غونډې او دغه شورا د یو لسغړو لخوا د ټولو هغو لارښوونو چې د خځو او نجونو د حقونو د محدودیت سبب ګرځي د لغوه کېدو غوښتنې په خبرګون کې ویلي شي د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نه وي کومه پایله به ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د راډیو افغانستان سره په مرکه کې چې د طالبانو له خوا اداره کیږي ادعا کړې چې په دغه سغوندو کې کوچني موضوعات د سترو موضوعاتو په توګه مطرح کیږي. زبی الله مجاهد ویلي د افغانستان مهمه مسأله د رسمیت پیژندلو مسأله ده. همداشان د افغانستان سره د عادي تعامل او سیاسي او ډیپلوماټیک پرمختګونو په برخه کې ملګري ملتونه ناکام دي. د افغانستان په تړاو یو نظر شتون نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په شپږمه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. په پام کې وای چې په دې غونډه کې د خطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د غونډې د پریکړو او سپارښتنو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو په اړه خبرې شوې وي. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر حسن کاظمی خومی وایي چې دغه هیواد له افغانستان سره په سرحد کې د دیوال په جوړولو باندې غور کوي. کاظمی خومی د ایران د اسنا خبری آژانس سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د اوګدو کلونو رئیس افغانستان سره په سرحد کې د دیوال جوړولو وړاندې سرکار لاندې وو او لومړنۍ طرحې هم بشپړې شوې دي. خاغلی قومی ویل د سرحد د فزیکی محدودیت سرنګوالی لپاره چیرنه د بشپړېدو په حال کې ده. تاکل شوی چې دا محدودیت د سیمنټو د دیوال په شکل ووسی د سترو کارونو په ډله کې دی چې ضرور دی چې تر سره شي. کاظمی قومی ویل چې دغه سی یو اوږد دیوال جوړول به زیاتو پیسو ته اړتیا ولري خو زیاتې کړه چې دا کار ډیر موثر دی. د جمعیت العلماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د تیر میاشتې د سفر وروسته د جمعیت العلماء اسلام ګوند سین مشر او د اخانیه دارالعلوم نائب محتمم مولانا حامد الحق مشری د پاکستانی دینی عالمانو یو بل پلاوی کابل ته سفر کوي. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین واوري.
د طالبانو د حکومت درسنه او د مرکز او یان دفتر له خوا یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د غپلاوی د سیشن بي پورس فروری اتويشتم په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو د مرستيال مولوي عبدالكبير سره کتلې دي. په دغه خبر پانه کې د حمید الحق له کول ویل شوی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې واړی او هیل لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاري او سربېره سیاسي اړیکې هم پراخ شي. سو دواړو ولسونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې بل شوی چې مولوی عبدالكبير د غپلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورینا به هیڅ چاته غواخ پېخ نشي. د یادونې وړ د کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو د غپلاوی د سفر د مخ کې د روان کال د جنوري د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته سفر کړو. نظرانی سوسی امریکا غږ واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکړو. د یمن لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټیم لندر کینګ د سیشن بیفورز د فبروري په وشتمه وویل چې په یمن کې ایرانی او د لبنان حزب الله ډلې جاسوسان په نړیوالو کشتیو باندې بریدونو کې د حوثي اغیانو سره مرسته کوي. خاغلی لندر کینګ د متحده ایالاتو سنای کمیټې په سمای غونډه کې وویل چې د ایران ملایي دولت د حوثیانو بریدونو ته تجهیزات او اسانتیاوي ورکوي. د متحده ایالاتو د جګپوري چارواکي وویل چې د اعتباري عامه راپورونو څخه معلومیږي چې د پاموړ شمیر ایرانی او د لبنان حزب الله جاسوسان په یمن کې دیننه د حوثیانو سره په بریدونو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د امریکا د استاد وویل چې تصور هم نشي کولای د یمن ولس په خپل هیواد کې ایرانیان غواړي او زیاته کړه باید مخې ونیول شي. د غزې په تړاو کې د مړیو شمیر په داس حال کې نږدې 1.5 ته رسیږي چې د حماس تر کنټرول لاندې دغه سیمه کې جګړه روانه ده او په دې اړه په خبرو بوخت منځګړي وایي چې د اسرائیل سره تر راتلونکو څو ورځو پورې ښایي یو اوربند پلی شي. د حماس ادارې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په بمبارۍ کې یو نوی نور کسان هم وژل شوي دي. د مصر، قطر او متحده ایالاتو منځګړي په عین وخت کې هڅه کوي چې په دغه 15 میاشتنۍ جګړه کې د شپږونه یو وقفه پلی کړي. د خبراتور وروسته دغه منځګړو خبر ورکړ چې یو تړون د نهایی کېدو په حال کې دی. د راپورونو له مخې په دغه تړون کې د اسرائیل له زندانونو څخه د 200 فلسطینی بندیانو په بدل کې د حماس له قید څخه د ځینو اسرائیلي برمته شویو کسانو خوشي کول شامل دي. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
د آشنا رادیو د نن او وضعیت خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. د ژمنې سره سم د ښځو د حقونو فعالې نظیفه جلالي سره خبرو ته کینو. میرمن جلالي، خبرونې ته ښه راغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د کال تر 1 میلیارډ ډالر له دې کبله له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې محرومې شوې دي. دا نوی پروګرامونه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خوځو ته ټاکل شوی دی، دا څه ډول پروګرامونه دي او اهمیت یې څه دی؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. البته مخکې له دې چې دراسم د دغه برنامه د مؤثریت او اغیزمنتو پاک لباندې خبري وکم، د یادول ور دي چې په افغانستان کې واقعا میرمنې خپل سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت چې ډیر زیات مهم دی او تر هغه اندازې پورې چې زموږ شبکه او یا هم زموږ سازمان یو سروې درلودل چې دا سروې تر اوسه پورې نشر سوی نه ده او لا هم لګیاوی شي په جنوبی ولایتونو کې دا سروې تر سره شي. په اکثریت ولایتونو کې دا سروې تر سره سوی ده، تقریبا 99% میرمنې خپل کارونه د لاسه ورکړي دي، خصوصا تجارتي برخه کې چې دا سروې هم د میرمنو د کوچني تجارتونو په برخه کې و. چې یو مثال یې تاسو ته ویلی سم چې د دې سروې مطابق په بامیان کې د میرمنو اکثریت دوکانونه بند سوی دي، په بدخشان کې د میرمنو کاروباري میرمنو دوکانونه تړل سوی دي، په کندهار ولایت کې، په غزنی ولایت کې او همدارنګه زموږ سروې لا جریان لري، تر اوسه تکمیل شوی نه ده. نو دا اقتصادي برخه وا، مثلا تجارتي برخه ده، د میرمنو سیاسي مشارکت دی، ټولنیز مشارکت ده، فرهنګي مشارکت دی. نو دغه مشارکتونو ته په کتو سره چې پر میرمنو باندې د ټول محدود دي ور باندې بنسوي دي، نو خامخا به د هیواد په اقتصاد کې چې میرمنې خصوصا افغان میرمنې مهم رول یې لوبول، او همدارنګه کچیر ته تاسو جریان کې و سید او تاسو ته تجارت زنان په نامه د اورګنایزیشن چې کوم یو راپور یې خبره کړی و، دی ویل چې په افغانستان کې خصوصا په تولیدي برخه کې د لاسي صنایع په تولید کې د وچ میوې په صادرات او وارداتو کې چې دغه پاکینګ او نور مسائل میرمنې په افغانستان کې کولی، په دې ټولو کې د میرمنو رول ډیر زیات ده. زه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې که چیرته د ملګرو ملتونو لخوا او همدارنګه هغه نور سازمانونه چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي او یا هم د بشر دوستانه مرستو تر څنګ یو مقدار نور فعالیتونه د میرمنو لپاره برابروي، دا هیڅ یو دومره اغیزمنه نشي اوسېدلی. په دې خاطر باندې میرمنې د اکثریت مشارکتونو څخه منع دي، محدودیت دي ور باندې، او دغه برابریږي پس کوم توګه سره دوی استفاده نشي ځنی کولای. حتی تصویري دقیقا زه نه پوهیږم چې څومره به دا خبره رسنیز شوي، لیکن موږ خپل شبکه چې ځینی آنلاین برنامه یې د جنکیانو لپاره درلودلې په مختلفو ولایتونو کې، حتی په هغه باندې بندیزونه لګېدلې دي. نو زه فکر کوم چې دا خاص اغیزمنتوب به ون لري، لیکن شاید یو محدود وخت لپاره د بشري بحران د کنټرولولو په خاطر باندې یو لار دای
تاسو فکر کوئ میرمن جلالی چې دا پروګرامونه په کوم خاص برخو کې دی ک په مختصر ډول راته وایز او دا ډول پروګرامونه په خارونو کې په خزو باندې متمرکز دي ک کلیو باندو کې ول چې فرق ډیر زیات دی د خاري خزه او د کلو باندو کې چې خزه ژوند کوي دا وی د اقتصاد او دا وی چې څنګه اوایت ترلاسه کوي فرق ډیر زیات دی نو دا پروګرامونه په خاصه توګه په کوم خزو باندې متمرکز وي
ډیر مننه البته تر هغه اندازې پوری چې زه د دوی سره په تماس کې ما او ځینی جلساتو کې دغه موضوع اړوند موږ ګډون درلودلې ده اکثریت دغه برنامه صحی برخه کې ده چې بلا شک په افغانستان کې میرمنې په صحی برخه کې کار کوي خو په اطرافونو کې د یادولو وړ ده زه تاسو ته مثال وایم چې هغه ولایت چې هیڅ ډول فرهنګي ستونزه د میرمنو لپاره نه لري مثلا پنجشیر د پنجشیر په پریانو کې تاسو فکر وکړئ د هغوی په شپږ کلیو کې د اوس قابلګانې نشته دي یعنی اکثریت دغه برنامو څخه خاري میرمنې یا هغه میرمنې چې د ولایتونو په مرکزونو کې ژوند کوي دغه فرصتونو ته لاسرسی لري لیکن متاسفانه چې کلیو باندو کې تر اوسه هم دا بحران جریان لري نو یو صحی برخه شوله او دوهمه برخه تر هغه اندازې پورې چې په هیګم دوی کوشش کوي چې میرمنو ته په کورونو کې مثلا د چرګانو فارم او یا هم مثلا د خیاطی په برخه کې ځینې فرصتونه برابر کړي چې تر هغه اندازې پورې چې باید د اغیزمن ووسی د میرمنو په ظرفیت باندې کار وکولای شي او یا هم د میرمنو لاسنیوي وکولای شي تر هغه اندازې پورې ځدی هم د برنامه موثر نه ګڼم په دې خاطر باندې چې یو برنامه چې د میرمنو په خاطر باندې وي ظرفیت باید په هغه کې جوړ شي هغه باید مکمل لاسرسی ورته ولري او ټول میرمنو ته یو رقم وي یو بل ستونزه ده چې په افغانستان کې هر برنامه دي د ولایتونو په سطح باندې دا فرق کوي مثلا ځینی برنامه په کابل کې تطبیقیږي په قندهار کې د تطبیق حق نه ورکول کیږي او حتی هغه اسناد یا مکتوب چې د وزارت اقتصاد لخوا د کابل نه قندهار ته ځي هغه قندهار کې د ریاست اقتصاد او د مقام ولایت د منولو وړ نه دی چې همدغه برنامه مونږ خپل تجربه کړې د خپل همدغه پروژې چې مونږ په افغانستان کې تطبیقو په دې برخه کې متاسفانه چې همدغه مشکل سره مونږ مخامخ یو یا د مثال په ډول چې د بدخشان د مرکز څخه یو مکتوب دی یو پروژې د تطبیق لپاره دی ولسوالۍ ته هلته په ولسوالۍ کې ولسوال هغه مکتوب نه مني یا همدار رقم د مختلف ولایتونو څخه کوم راپور راځي یا د وزارت اقتصاد اړوند موضوعي دا چې کله کابل ته راځي همدغه سي مشکلات لري د دغه مشکلات په خاطر باندې حتی هغه برنامه چې یوناما او یا هم آی او ایم یا ځین نور سازمانونه په افغانستان کې ترسره کوي متاسفانه هغه شفافیت چې باید په پروسه کې وسی یا هغه درست تقسیم چې باید د ولسوالیو په سطحه د کلیو په سطحه او د شهرونو په سطحه باندې وسی متاسفانه چې هغه څه نه کیږي
نو تاسو په نظر اول باید تر ټولو د مخه دغه خندونه چې تاسو یادونه وکړه د کلیو باندو د خارونو فرق او د نور مسائل باید حل شي او بیا پسې دا پلیشي تاسو فکر کوئ چې کیدای شي دغه اختلافات رفع شي مخکې د دینه چې د پروګرامونو عملی کیږي
بلی دقیقا کله چې موږ او تاسو یو پروژه تطبیقو سختار او چرچر د دې چې د هغه لپاره موږ باید اول یو نقشه را ولرو نقشه را یا یو سختار چې موږ وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو د مثال په ډول دغه برنامه خاصه توګه چې نن تاسو د برنامه موضوع ده دغه مورید په افغانستان کې د میرمنو د پیاوړتیا په خاطر باندې تر سره کیږي لیکن متاسفانه چې هغه میرمنې چې مثلا په شاجوی او ارغنداب او اتغرو د بدخشان په نو د پنجشیر په پریان کې دي هغه میرمنې ورته لاسرسی نه لري ولې نه لري یا اجازه نه لري یا هلته قانون فرق کوي یا مثلا یو مشکل چې متاسفانه د طالبانو په خپل مابین کې دي چې دوی خوایي مشتول په یو غږ باندې یو لیکن موږ هلته په ګراوند کې کار کوو خپل د کارمندانو تجارب تاسو سره شریکو داسې نه ده متاسفانه نو د دې لپاره چې هدف ترلاسه شي دوی مکلف دي چې اول د په ټول ولایتونو کې دی باید سروي ولري چې په کوم ولسوالۍ کې څومره میرمنې دي، کوم میرمنې کوم برخه ته ضرورت لري، په کومه برخه کې باید دوی لپاره ظرفیت سازي وسی. حتی تاسو باور وکړئ چې ځینې انکشافي برنامې چې د میرمنو لپاره راغلي دي، مثلا یو داسې میرمنه استاد ده چې هیڅ حیاتي نه ده، خدایغه شاګرد یو داسې کس ده چې هغه حیاتي زده، مثلا دغه شفافیت باید رامنځته شي، سروي باید وسی، دقیق دغه تحقیقات وسی، دغه نتایج په بدل کې دی کولای شي چې هغه خپل برنامه یا پروژه یا هر هغه برخه یا فعالیت چې د میرمنو د پیاوړتیا او د اقتصادي ودې په خاطر باندې وي هغه په افغانستان کې تطبیق شي.
فرض وکړئ چې دوی دغه نقشه را جوړ کړي، ټوله د ایسایي ام کړي، ستاسو په نظر کوم پروګرامونه د خزو لپاره ډیر مهم دي چې باید په هغه باندې چې اوږدمهاله اغیز ولري هغه باندې کار وشي؟
البته په افغانستان کې مخکې له دینه زه همیشه وایم چې انسان کچې ته حتی د لوګي په حالت کې کمري د جهالت په حالت کې باید ونه مري. تر ټولو مهمه خبره زه د تحصیل خبره کوم، تاسو باور وکړئ چې دوه کاله وروسته تاسو د یو افغان انجلۍ چې هغه ډیر لس کاله عمر ولري د هغې نه تاسو پوښتنه وکړئ چې ته غواړې واده وکړې د یو شپېته کلن سړي سره یا که غواړې مکتب ووایې، هغه به پار د شرطن ووایي چې زه غواړم واده وکړم. دغسې ذهنیت سازي په افغانستان کې د طالبانو لخوا دغه افراطیت جریان لري او موږ متاسفانه چې دغه قضایا ځان سره لرو. دا یو مثلا، نو د تعلیم مسله زموږ لپاره باید سره کرښه وي چې زما لپاره شخصا دی او د فعالیتونو اړوند تاسو ویلي په افغانستان کې تر ټولو مهم څه چې زما په نظر باندې دی هغه دا ده چې باید بنیادی کار وشي، مثلا د میرمنو لپاره فابریکې جوړې شي، کمپنیانې جوړې شي، په دوی باندې درست سرمایه ګذاري وشي چې سبا ورځ اوس مثلا په کورو کې دوی ماشین ویشي، درې میاشتې وروسته هغه میرمنه نور بازار نه لري. نو باید بازار هغې ته جوړ شي، بازارونه جوړ شي، کمپنی جوړ شي، که د روپسازي باید کمپنی ورته جوړ شي، که د خیاطي مثلا باید کمپنی ورته جوړ شي. او البته دا هغه څه دي چې د اقتصادي بحران په خاطر باندې، لیکن په افغانستان کې زه تحقیق کوم، زما مطلب دا نه دی چې مونږ فرهنګي اکټیویټیانې یا فعالیتونه باید ونه لرو. مونږ د دې حق لرو چې سیاسي فعالیت ولرو، مونږ د دې حق لرو چې فرهنګي فعالیت ولرو، مونږ د دې حق لرو چې په ټولنه کې واوسو، مونږ د دې حق لرو چې مدني فعالیت وکړو. نو دا هغه فعالیتونه دي چې په ټولنه کې د یو میرمنې لپاره مهم دي، د مور او ماشوم لپاره بنیادي کارونه ترسره کول چې نن زمونږ افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د دې لپاره چې د سوی تغذی درسته عامل میرمنې نه پیژني. کله چې سوی تغذی دوه ډوله لري، یو ډول هغه خورځواک ماشومان دي چې مثلا هغوی وجود یې ډیر کم وزن دي، خو یو ډول یې بې پړسېدلي. په اکثریت ځایو کې موږ لیدلي دي چې دغسې ماشومان شته دي خو نه تداوي کېږي او کورنۍ دا فکر کوي چې دوی چاغ دي. نو په دې خاطر باندې په هره برخه کې زه فکر کوم چې کار ته اړتیا شته، په هر برخه کې میرمنې باندې باید توجه وسی او دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي دي چې په ټوله برخه کې د سیاسي برخه څخه نیولې چې نن په افغانستان کې په دې برخه کې دوی وایي چې محدودیت نشته، خو د همدې برخې نه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې په ټولو برخو کې کار ته ضرورت شته وي او اوس مهال موږ فلج یو.
میرمن جلالی، تاسو یو ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړله چې هغه د تعلیم برخه ده. څه فکر کوئ چې په دغه پروژو کې آیا داسې پروګرامونه هم شامل دي چې هغه وشي کولای چې آنلاین درس او انټرنیټ افغانانو ته په افغانستان کې برابر کړي، چې وشي کولای چې نجونې په کور کې د آنلاین لارې درس ووایي؟
متاسفانه تر هغه اندازې پورې چې زه په دې برنامې څخه آگاهی لرم، د تعلیم په برخه کې داسې یو څه نشته. البته ځینې سکالرشیپونه چې پروش کالی هم و او سش کالی هم په دې باندې کار کیږي، د سازمان ملل متحد دی او کمیټې لخوا، او همدارنګه ځینې سازمانونه چې په دې برخه کې کار کوي یا ځینې نړیوال انسټیټیوټونه، لیکن هغه ډیر محدود دي. لیکن د دغه پروسې اړوند تر هغه اندازې پورې چې زه خبر یم او جریان کېم، متاسفانه چې داسې یو څه ما ونه لیدل او ما نه اورېدل په دې جلسه کې. نو که چېرته په لا بلا دې اجنډا کې په دې باندې دوی بحث کړي یا په یو مجلس کې په دې حق لا باندې ځنه سم ویلې، لیکن تر هغه اندازې پوری چې د دوی هغه کانسپټ مال وستلې ده او د دې پروژې څخه ځاګړې لرم د دې موارد څخه متاسفانه چې د تعلیم په برخه کې داسې یو څه نشته دي، او کچې تېن ما ان بدای چې طالبان د تعلیم په برخه کې اجازه نه ورکوي. بیا هم د خپل شخصي تجربې تر اغرزم چې متاسفانه تر اوسه پورې زموږ درې تعلیمي او تحصیلي پروژې په افغانستان کې په آنلاین او حضوري شکل سره د طالبان لخوا رد شوې ده، د وزارت تحصیل او تعلیم او د وزارت معرف لخوا.
څومره خوشبینه یاستې چې طالبان به دغه پروژې یا دغه پروګرامونه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي افغان خوځو ته سره مخالفت و نکړي؟
البته زه فکر زه هیڅ خوشبینی نه لرم، متاسفانه په دې خاطر باندې چې مونږ او تاسو وینو کله چې یو ډله چې هغوی حاکمیت کوي په افغانستان باندې او هغوی په 2.5 کالو کې نشي کولای کله خپل پړی د افغانستان په فرهنګي مسایلو باندې اچي، کله وایي چې په افغانستان کې شرعي مشکل ده، کله وایي چې میرمنې بد اخلاق دي، کله وایي چې اخلاقي فساد دی، او دوی تر اوسه پورې ونسوای کولای، حتی تر دې اندازې پورې راورسېدل چې دوی ویل کریکولم خراب دی، دا باید چین سي. نو کله چې یو ډله د دې ظرفیت او توانایي ون لري چې په 2.5 کال کې خپل مشکل حل کی، حال دا چې یونیسف، یونسکو، حتی ځینې نور ډونر سازمانونه دوی ته وویل چې د مالی مرسته، تخنیکي مرسته موږ تاسره کوو، لیکن دوی په دې باندې ونه توانېدل چې حتی د دغه پروسې څخه استفاده وکړي. نو زما خوشبیني اصلا دې کم نه ده چې دوی وکولی شي د دغه فرصت څخه د میرمنو لپاره استقبال وکړي یا یې ومني، که چېرته وین مني ځینې هغه برنامې به ومني چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی بیا وکولی شي چې غیر شفاف او عادلانه توګه باندې هغه خپل کسانو باندې وویشي او اصلي مستحقین دغه څخه متاسفانه چې لري پاتې شي.
فکر نه کوئ چې دغه پروګرامونه که اقتصادي امي بیا به هم یو ښه پیلامه یې د نورو پروګرامونو، تعلیمي پروګرامونو ته؟
زه فکر نه کوم، متاسفانه طالبان یو داسې وحشي او جاهله ډله ده چې دغه اقتصادي برنامه څخه هم دوی خپل ځان لپاره د خپل ځان ساتنې په خاطر باندې چې خلک بالاخره د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې راپورته نیسي. ځکه متاسفانه په افغانستان کې دا صحیح ده چې زموږ ورونه د تعلیم په مسله کې د خپل خویندو په سره اوګه په اوګه باندې ونه درېدلې، او دا ګیله به موږ افغان میرمنې تر قیامت پورې د دوی څخه لرو، او ورځ به راشي چې موږ د دوی څخه جواب وغواړو. لیکن کچې ته اقتصادي مسله چې زه فکر نه کوم چې خلک هم ډیر بیا طاقت وکړي، نو طالبان د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل بنیاد یو ستین کې نو خپل د ځان په خاطر باندې هم یو بل مثلا ده تاسو پوهیږي استخباراتي لوبو باندې تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې متاسفانه دا مسائل شته دي، او خواسته او ناخواسته ولو چې دغه اقتصادي برنامه همي دوی باید خپل استخباراتي ډلې د پیاوړتیا په خاطر باندې په افغانستان کې خپل د شوم ناخوشو د پلیکاونو په خاطر باندې خپل د اقتصادي بنیاد د کلاکاونو په خاطر باندې شاید دغه برنامه څخه دوی استفاده وکړي. نو زه فکر نه کوم داسې خوم خاصه خوشبيني وو سي چې د تعلیمي برنامه لپاره لار خلاص کی، دا یو څه زما لپاره په ذهن کې ناراضي تر اوسه.
نړیوال تل د خزو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې دي، خو اکثره افغان خزي وایي چې دغه غندل په الفاظو کې کفایت نه کوي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا پروګرام په افغانستان کې د میرمنو سره مرسته کولای شي چې تر یو هدف پورې د دوی دغه وایي چې کومک نه کوي نړیوال دغه غوښتنه پوره کړي؟
زه فکر کوم چې اول خو نړیوال یا ملګری ملتونه جامع جهانی دوی د افغانستان د میرمنو په برخه کې پاتې راغلي دي، څو دلایل وجود لري. مونږ او تاسو پوهیږو چې د شورای امنیت مندیت د افغانستان لپاره څه دی، مونږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د هیومن رایټس کونسل مندیت د افغانستان لپاره څه دی او مسؤلیتونه یې څه دي او دوی څه صلاحیت لري. حتی دوی دومره بیچاره ځان وویستل او دا کار په قصدي شکل باندې وسوله چندو یو مسؤولانه ګام د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې و نه خستله. نو زه فکر کوم دا خبره زه کاملا تاییدوم، او دا شاید ما خپله شواره مې چې واقعا دوی د افغانستان د میرمنو په قبال کې هغه رقم ته چې باید خپل مسؤلیت ادا کړی وای نه دا ادا کړی، یوازې د سټیټمنټونو بیانول یا ویل یا یوازې د راپورونو خپرول دا خود د یو ملت درد نشي دوا کولی. که چېرته دوی واقعا غوښتلی چې سیاسي فشار په طالبانو باندې راوړي، نو ولې د طالبانو نمایندګان تر برلینه پورې ورسېدل؟ ولې هغوی تر هالنډه پورې ورسېدل؟ په کوم دلیل باندې راځي؟ دلته په عامه باندې دوی خپله لابي کوي، یو داسې ډله چې دوی خپل هغه چاراته چې د هغه قرار دا چې سازمان ملل متحد په هغه قرارداد باندې ولاړ ده جوړ ده، حتی هغه طالبان رد کوي، ولی دوی پالیسی بازی کوي، دوه مخی کوي، او د هغوی نمائندگان حتی راځي په جرمنی کې ځان تلابي کوي. نو د افغانستان میرمنې ملامت نه دي. نو پاتې سوال د دغه موضوعاتو چې دا به څومره د افغانستان، زه فکر کوم چې ما وویل دا به هم صحیح ده چې د بشري مرستو د داسې برنامو او پروژو لیژل افغانستان ته په دې شرایطو کې دا د سازمان ملل متحد د دندو څخه ده، او هغوی مکلف دي چې دا کار وکړي، ځکه هغوی منډیت لري، هغوی مسؤلیت منلې ده، او هغوی باید دا کار وکړي، یعنی د هغوی وظیفه ده. لیکن دا چې سیاسي بحران نه کنټرولوي، او هغه سیاسي ابیوز چې طالبان یې کوي هغه نه کنټرولوي، دا زه فکر کوم یو ډېره بېله مسله ده. او که چېرته هغه سیاسي بحث ته ایزه من حیث د یو بشري حقونو د مدافع داخلیږم، بیا دا بحث ډېر اوږدېږي، ځکه دلته بیا د قدرتمند هیوادونو
میرمن جلالي که یو بله پوښتنې ته ما ته ځواب راکوي. د طالبانو حکومت دائم دا ادعا کړې ده چې ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، او همدارنګه دا ادعا یېم کړې ده په وار وار چې افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول ښځینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمینه برابره کړې ده. ستاسو په نظر اوسنی حکومت میرمنو ته په کومو برخو کې سوداګري زمینه برابره کړې ده؟ مونږ او روزنی راپورونه راځي چې ځینې بازارونه یوازې د ښځو لپاره جوړ شوي دي. په پکتیکا کې مثلا مونږ یو راپور درلودو چې د ښځو لپاره بازار جوړ شوی دی چې د ښځو لاسي صنایع یوازې د ښځو د خوا خرڅ کیږي، او هلته یوازې ښځې راځي.
بله، زه بس تاسو لومړی پوینټ سره شم د اسلام له نظره ګوري. د اسلام مبارک دین اول قدم کې خوایي ولقد کرمنا بني ادم، انساني کرامت ته توهین باید ونیسي، او هیڅ انسان د دې حق نه لري چې بل انسان ته انساني کرامت وکړي، د هغه د بیان ازادي واخلي، د هغه د ژوند حق واخلي. او حتی الله رب العزت په سوره بقره کې وایي لا اکراه فی الدین، حتی په دین کې جبر نشته. نو چې په دین کې جبر نشته، خو په دانور مسائل خو تی په ځای باندې پریده. دوی د تعلیم مسله خو مونږ دوی ته په زر واري ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق، الله جل جلاله د قلم په صورت فرمای نون والقلم وما یسترون. آیا هغه کسان چې برابر دي او هغه کسان چې برابر نه دي؟ دوی سره برابر دي. د قران عظیم شان د زمر د سوره آیات مبارکه ده. نو دغه مسائل ته په کتو سره دوی سره موږ د خوځو د سیاسي مشارکت په خاطر باندې بحث وکړل چې کله د پیغمبر میرمنه سیاست کولای شي، نو د افغانستان میرمنې خو دا غي نه اضافه نه دي، خو هغه هم کولای شي، خو دوی د اسلام څخه ابیوز کوي متاسفانه. را بسم لاند تاسو د دې لپاره چې د برنامه وخت نه کوئ څو دقیقې به راځم. دوهم پوینټ دا چې په افغانستان کې هغه نمایشګاه چې جوړیږي، یا مثلا ځینې دغسې مسایل تاسو ویل، مثلا په پکتیکا کې دا مسله جوړه سوله، تاسو باور وکړئ چې دا فقط یو مکر او ریاکاري ده. پسه خاطر باندې ګوري، موږ انسانان یو، او د تجارت په رول او قوانینو باندې موږ او تاسې پوهیږو. د دوی لپاره، د دوی د تولیداتو لپاره څومره د دوی تولیدات خرڅ شوي دي، څومره میرمنې، تاسو د بیکاري کچه د میرمنو په ټولنه کې لیدلې ده؟ په افغانستان کې حکومت ده، د دوی نتیجه څه ده؟ دوی څه شی بازار ته عرضه کوي؟
مننه نظیفه جانې.
څو کسان تاسو راټول کړئ.
د ښځو د حقونو فعال نظیفه جلالی، ستاسو د وخت او ارزونې نه ډیره زیاته مننه. کور ودان خوشاله اوسئ.
د امریکا غاک آشنا رادیو د نن او وضعیت خبرونه هم په امدې سره پای ته رسیدي. خو هیر مونږ نشي چې نیم ساعت وروسته او امدا وس بیا هم د ستاسو غاک په خبرونه کې زما همکاران راغلي دي او تاسو سره به خبري وکړي. تر بیا مو څښتن مال.